ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه و منئ په روانه خبرونه کې د سر موضوع د افغان په شمالي وزیرستان کې د یو پولیس وجنه ده او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم په دې خبرونه کې راسره دي کتر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي خو له هر څه مخ کې د 12 بجو خبرونه د انیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په میرام شاه کې پولیس چارواکي وشل شوې ده د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید نیول شوی او د عراق وفاقي حکومت د کردستان لپاره د مختص شو مالی پنګو په زیاتولو سلا شوې ده د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې پرون په هدفي بریټ کې پولیس چارواکي فرمان خان وشل شوې ده د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخان زیب خان پرون نوښته مشال لیډیو ته ویل چې پولیس کانسټیبل فرمان خان د ډیوټي پر مهال وشل شو او د میرام شاه په پولیس لائن کې جنازه شوې نوموړي زیاته کړې چې د بریټ پلټنې یې پیل کړې دي د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې د کراچۍ پولیس وایي چې د سپتمبر له 9 څخه تر 12 پورې په ښار کې شاوخوا 600 کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي د کراچۍ د پولیسو ویان سهیل جوکیو پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا کډوال د حکومت لخوا د هدایتو ترلاسه کېدو وروسته نیولې دي خو په کراچۍ کمپ کې افغان کډوال محمد اسماعیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او زوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري
کراچی کې نن سبا د دومره ډېر ستونزې دي بغیر کارت والا کارت والا ټول نشي پولیس یې تنګي پردې سپراوی باندې او شار کې دنه یو څوک هم کار روزګار ته نشي تلای پولیس مو تنګي بیا وای پار څوک بسر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشي کوي ان تر دې چې هغه اوسم ډېر کسان دي کارټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي
نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سپتمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خوره د اوسېدو اجازه نه لري او خپل هیوادونو ته به بیرته لیږدول کیږي بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي چې د افغان کډوالو بې ځایه نیونې او زورول بند کړي په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت په جیلونو کې لتلس کلونو څخه کم عمره بندي ماشومان لپاره د بیا بحالې مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده نوموړي پرین مشال لیډیو ته ویل چې حکومت د جوینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړې او ویلي دي چې ډېر زر به د صوبې په وو ډیویژنو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالې مرکزونه جوړ کړي اجاز محمد خان دا هم ویل چې دا مهال د خیبر پختونخوا په جیلونو کې له 300 واخلې تر 350 پورې ماشومان بندي دي د عوامي مسلم لیگ مشر او د تحریک انصاف ګوند اتحادی شیخ رشید پر اولپنډه کې نیول شوې ده د پاکستان ډان او جیو ورسپانو ویلي چې دا خبره د شیخ رشید وکیل سردار عبدالرساق کړې ده بلخو د شیخ رشید وراره شیخ راشد شفیق پرون په خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي چې د اتوار په ماخام پولیسو شیخ رشید له خپل کوره گرفتار کړ او نامعلومه ځای ته وړې ده نوموړي زیاته کړې چې اسلام آباد عدالت ویلي وو چې شیخ رشید ورته په ایس کیس کې مطلوب نه دی شفیق زیاته کړې چې شیخ رشید د 9 مې د پیښې په هغه ورځو کې په سختو ټکو کې غندنه کړې وه د مې په 9 د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وشوې چې پکې ملکي پوځي او شخصي املاکو ته زیان ورسول شو که څه هم پخواني وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دا زیانونه د ده پلویانو نه دي رسولي خو پولیسو له دې مظاهرو وروسته د تحریک انصاف ګوند ګڼ پلویان گرفتاره کړي دي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی له پاکستان سره د رامنځته شوو ستونزو په تړاو د دا هیواد له شار د فیر سره خبرې کړې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې متکی له عبدالرحمن نظامانی سره د تورخم د دروازې په ستونزو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د نیونې او ځینو نورو مشکلاتو په اړه بحث کړی دی د بیان له مخې دوی د دغو ستونزو په زر حل کولو ټینګار کړی دی او د عراق په پلازمینه بغداد کې وفاقي حکومت د سپتمبر په 12 د کردستان لپاره د مختص شوو مالي پنګو په زیاتولو سلا شوې ده د عراق په شمال کې د کردستان سیمې چارواکي د تنخواګانو ورکولو لپاره ډېره اړتیا لري د پریکړه له هغه وروسته شوې چې د رواني میاشتې په لومړۍ ورځو کې په زرګونه خلک د کردستان د دریم لوی ښار دووک لارو کوڅو ته د ولسي خدماتو په برخه کې د تنخواګانو نه ملاوېدو پر ضد راووتل دوی د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو تور په بغداد پورې کړی دی وفاقي حکومت په یو بیان کې ویلي چې عراقي کردستان ته به هر کال 2.1 ټریلیونه دینار ورکوي او دا به د 200 اربو دینارو په دریو مساوي قسطونو کې ورکول کیږي د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په خبرونو کې درته نیسا اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کول پروانه غړی کې را سره اوسئ چې د راپورونو هم ووري. شمالی وزیرستان کې وسوالو یو پولیس والا په ډزو وجلې ده. پاکستان کې میشت افغان کډوال تور لګوي چې د سند صوبې پولیس د پیسو د پاره نیسي.
چیرې موږ په ازابۍ او په پیسو باندې مشکلي مزدوري ته مو نه پرېږدي. سهار بچې رسخا واخلي پر نفر ونیسي په کار باندې وروره وایي 200 روپۍ راکړه عدالت کې پیسې وغواړي.
د بلوچستان پښین سیمې سره تعلق لرونکي قاضي فایدی صاحب د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وټاکل شو. د سیمې خلک له نوموړي سره څه غوښتنه لري؟
مسلم پرسن سو ډیر غټه مسله ده. مسلم پرسن بازار دی کا په کوټ کې پېښې کا کوټر سزا ورکړي دیم قبولي دې خاندارې قبولي معاشره هم قبولي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې په بیلابیلو برخو کې به د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونه قائم وي. خو فعالان وایي په جرم د تورونو ماشومانو د پلټونو لپاره هم ځانګړي تنظیم پکار دی. خنی نړیوال تنظیم وایي د زرګونو افغان جنکو راتلونکي او هیلې له خطر سره مخ دي. دا او یو شمیر نور راپورونه به هم ووري د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه تاسو د مو په پانه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شی. او کواړی چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي مو سره په ټولنیزو پانو مرګري شي. په شمالي وزیرستان کې د سپتمبر په 18 یو پولیس افسر فرمان خان وجل شوی. په سیمه کې پولیس او انتظامی چارواکو ویلي چې دا یو هدفي برید وو او وسلوال له پیښې ورشتو په تیښته کې بریالي شوي دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. پولیس وایي چې د برید پلټنې کوي. د مشال ریډیو د معلوماتو سره سم دا په شمالي وزیرستان کې سخت کال یو کم څلوېښتم هدفي برید دی. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
د پولیسو په وینا د سپتمبر په 18 وسلوالو میرامشا پولیس سرتیری فرمان خان په هدفي برید کې وژلې او برید کوونکي تښتېدلې دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخان زیب خان او مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو پولیس سرتیری فرمان د ډیوټي پر مهال په ډزو وژلې. د دوی په وینا 13 ورځ میرامشا پولیس لاین کې جنازه وشوه چې ګڼ پولیس فوج او انتظامی افسران پکې شامل وو. د پولیسو مشر وویل چې د پیښې ځای ته تللې پولیسو ته امر کړی چې ککړ وسلوال زر انجام ته ورسوي. د ده په وینا دغه شان بریدونه د دوی حوصلې نشي ماتولې. د سپتمبر په 15 هم شمالي وزیرستان پلنګځای سیمه کې وسلوالو طارق نومي کس په ډزو وژلې وو چې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا دوه کلونو وړاندې د نوموړي دوه زامن هم وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. د پرونې برید کومې وسلوالې ډلې ذمهواري نه دی منلې. د سپتمبر په 14 هم میرعلي خیسور کې وسلوالو ځایي کس خاندراز عرف بوکټي په ډزو وژلې او برید کوونکي تښتېدلې ول. خاندراز د میرامشا کالج زده کوونکو سازمان یا یونین پخوانی صدر وو او اوس مهال لوکل ګورنمنټ کې ملازم وو. امنیتی چارواکو او د فوج اماړیکو ادارې ISPR په وینا د سپتمبر پر لومړۍ نیټه هم شمالي وزیرستان میرامشا کې د شپې وسلوالو سره نشته کې دوه فوجیان میجر او سپاهي وژل شوی ول. او عملیاتو کې فوج د یو وسلوال وژل کېدو او د بل ژوبل کېدو دعوه کړې وه. د اگست پر 15 د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړی انتظامی مشر ایډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر کونډي په وسلوال برید کې ژوبل شوی وو چې د دغه حمله ذمہواري هم هیڅ یو ډلې ونه منله. روان کال کې شمالي وزیرستان کې یو کم سلوي هدفي حمله شوه چې پکې تر سلويختو زیات ځایي مشران سیاستوالان ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. په 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوه وي چې پکې تر شپېتو زیات مشران مدني او سیاسي فعالان ځوانان دینی عالمان امنیتي سرتیری سرکاري چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زیات وخت په وخت احتجاجونه پر لتون او جرګې شوي دي. له حکومت یې په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو پر ضد بې توفیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. فوزی چارواکو په وینا روان کال کې تر شپېتو زیات او تیر 2022 کال کې یو سل اویا وسلوال په ځانګړي عملیاتو کې وژلي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د کراچۍ په کیمپ کې افغان کډوال تور پوری کوي چې پولیس یې بې ځایه تنګوي او هغه افغان کډوال هم گرفتاروي چې قانوني اسناد لري. دوی دا تور هم لګولی چې پولیس ترې پیسې غواړي او بیا یې خوشی کړي. د افغان کډوال د مالی ستونزو شکایتونه کوي او وایي چې د پولیسو د دې رویې له وجې نشي کولای چې کار روزګار وکړي. بلخوا پولیس ویلي چې د سپتمبر له 9 څخه تر 12 پورې شاوخوا 600 غیر قانوني کډوال گرفتار کړي دي. په دې اړه تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی راکړي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت افغان کډوال وای د نیولو لړۍ لا روانه ده او دوی د یری لقبله د کیمپ بهر نشي وتلې. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو کډوال حاجی محمد جان د ستمبر په 12 مشال ریډیو ته ویل حکومتي چارواکي بیا بیا وایي چې قانوني اسناد لرونکي افغانان نه نیول کیږي، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشتا.
شیر موږ په ځابې او په جمع پیسو باندې مشکې مزوري ته مونږ نه پریږدي. سار بچی راځه واخلې په نفر ونی په کار باندې دی وروره وای دغه نه روپۍ راکا عدالت کې پیسې وغواړي چې ته ویني کورونا تر معلوم دی په کباړې کې نه پرېږدي، په کراچۍ کې نه پرېږدي، په روټ نه پرېږدي. نو اخر موږ ته به یو لار راکوي، نو یو لار خو راسره وکړ. نو که ښځې نن یو لار په دوه پلانکو چې د ښځو سره لار او د وایوګانو ته هغه وولې عدالت ته پیش کړي، نن د مونږ خوندې اومندې ماشومان او په جیل کې پراته دي بغارې وایي چې غارې وایي.
په یاد کیمپ کې میش یو بل ځوان محمد اسماعیل بیا وایي د خواري مزدورۍ لپاره د کیمپ بهر نشي وتلې او کزینو پولیسی نسی. نوموړی وایي چې د سور زره حسی په کورونو کې بند پاتې یو.
کراچۍ کې نن سبا د دومره ډېر ستونزې دي چې بغیر کارت والا ټول نسی. پولیس تنګي پر دې سپراوی باندې. موږ خپل کاروباري کار کوو، روزګار کوو. موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نو سوتلای. پولیس مو تنګي بیا وای پر سوک پر سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي. ان تر دې چې هغه اوسم ډېر کسان دي کارټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي.
یو بل کډوال حمید الله بیا وایي د کورنۍ سره 15 کالا د کډوالو په بیا لا بیلو کیمپونو کې تیر کړل، سی پولیس وار په وار نسی او ادی جونې سخت اغیزمن شوې دي.
ورو نستا بیروزګاری دي، د کله عام دل ټول پریشانی ته حل کړي. اواز څوک نه اوري، څوک اوري عمل لګي. موږ ډیر پریشان حال کې د افغانانونه د ټول روزګاردار خلک دي، د ټول د بابا ماجر کې کې ناس سلا بارا 100 روپے بابا کراچی کې ګټه او چې ونه ول 600 روپے اخر 600 روپے په یو کال کې نه سره برابر ولای. او موږ څنګه وکړو؟ موږ څو ګنا دي، موږ دا ګنا
د کراچۍ په افغان کیمپ کې د یو سکول استاد شاولی خان بیا وایي د خلکو سره په کورونو او دکانونو کې د خوراک شیان ختم شوي، ګرانی هم زیاته شوې ده او خواري مزدوري لا نشي وتلې.
یو هفته وشو چې خلک نه کار ته تلای شي. کم کسان چې دلی خپل دا بزنس چلی، شاپ کیپران دي، دې سره کوم سټاک اوس اویلیبل ده، نو هغه په ختمېدو ده. اوس دې مزید نشي کولای چې مارکیټ ته لاړ شي، نور مال دکان ته راوړي. نو دا مشکلات ده. بل منگ سے کم افغان ریفیوجی ہولڈر ہو، منگ سر ادا دا بینک اسٹیٹمنٹ او دا ایزی پے سجیس کے اجدام نشتا سمنگ ہوگو تو پیمنٹ آن لائن ہو کدی مال رہتا ڈیلیوری کی.
د کراچی پولیس د افغان کډوالو دا تورونه بیا بیا رد کړي او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. د کراچی پولیس ویان سهیل جو کیو مشال ریډیو ته ویلي د 9 ستمبر نه تر 12 ستمبر پورې د خار په بیلابیل سیمو کې شاوخوا 600 کډوال د قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولې دي. د نوموړي په وینا د حکومت تلار خاينو رستوي غیر قانونه کډوالو په ضد پولیسو کمپاین پیل کړي دي. په کراچی کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې بیل شوی چې د سن گورنر کامران تسوری او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 12 ویلی وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. هم په دې لړ کې بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانونه کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د افغان وګړو په نیولو سخت اندېښمن دي، او په دې لړ کې د سن گورنر، اعلی وزیر، پولیسو مشر او نورو سرکاري چارواکو ته هم خطونه استولې دي او ترې غوښتي دي چې په کراچۍ کې قانوني میشت افغانانو نیول او زورول باید بند کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 1 پای ته رسیدلې، خو تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي اداره په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال لري ته وګي او خبري غړای دا زستا سکوربه منجید بابر یم. تاسو پام یو راپور تر اگزوم د پاکستان سپریم کورټ جج قاضي فایزی سا د چیف جسټس په توګه د خپل دندې لوړه کړې ده. قاضي فایزی سا د پاکستان 9 چیف جسټس په توګه د جسټس عمر عطا بندیال پر ریټایر کېدو د هغه ځای ناشته شو. قاضي فایزی سا له پښین سره تعلق لري. په بلوچستان کې مدني فعالانو او نورو شوبو سره تعلق لرونکو کسانو د هغه د چیف جسټس په توګه د ټاکل کېدو هرکلی کړی او ویلي چې دا زمنوی چیف جسټس به د بلوچستان د سرشمیرنې او د لادرکه کسانو ستونزو هوارولو لړکی کار وکړي. نور حال له کوټې نه ایوب ترین دا.
د پاکستان د سپریم کورټ نوښتم چیف جسټس قاضي فایزی سا د ستمبر په 18 نیټ په اسلام آباد کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړې دي. ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پاکستان د سپریم کورټ د نوي چیف جسټس قاضي فایزی سا څخه لوړه اخیسته ده. د پاکستان د سپریم کورټ د نوي چیف جسټس قاضي فایزی سا تعلق د بلوچستان د ضلع پښین سره دی چې لامل یې نه هوازي په صوبه کې د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا وده ته تود هرکلی سوی دی، بلکې هیله ښکاره کړې ده چې د هیواد بیا په خاصه توګه د بلوچستان سره تړلې فیصلې به نوموړی پر وخت وکړي. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری و مشال ډیډو ته وویل چې په روان کال کې چې کومه مردم شماری یا سرشمیرنه سوې ده، په هغه کې د ده په خبره چې د یو پلان لاندې د بلوچستان صوبې د نفوس شمیره نږدې 1 میلیونه کم ښکاره کړل سوې ده.
په دې مردم شماریانو باندې زموږ کم سیاسي پارټیانې وي، زموږ قبایل موتبرین وی، مشران وی، سیول سوسائٹی وی، یا نور خلکو تقریبا ډیر سم رول پلی کړو، لیکن تقریبا زموږ هغه فیګر چې 2 کروڑ 14 لک ته رسیدلی وو. لیکن بیا کم سی سی آی میټینګ وسو، په دې باندې چې زموږ تقریبا 70 لک کټ ولګول کم کړل، نو دا یو ډیر چې دی تشویشناک خبره ده زموږ لپاره. زموږ د توقع چې قائز ایسا فایز د پاره ډیر یو غټه چیلنج دی چې په دا وخت باندې د بلوچستان سنف سوائل دی او د سپریم کورټ چیف جسټس جوړیږي او د دې په مخ باندې بیا دغه بلوچستان کیس پروت وي، کم از کم دې دې بلوچستان دغه مسله په سنجیدګي باندې پورته کی.
بلې غاړې ته د بلوچ ملت پالا یعنی نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي چې د لادرکه بلوچستان ستونزه یو انساني مسله ده. په کار دی چې چیف جسټس قاضي فایزی سا ودې ته په ځانګړې توګه پاملرنه وکړي.
د مسنګ پرسنز خو ډېره غټه مسله ده او زموږ ډیمانډ د دې فیملیز د ګډو ډیمانډ ده چې وایي یو سړی جرم کړی دی، یو سړی چې دی غلطي کړی دی، نو هغه ته آئین او قانون مطابق باندې چې سزا ورکا تم سم پسم بازاب کا پکوٹ کے پیشے کا کوٹر سزا ورکئی دیم قبولی دے خاندان قبولی معاشرہ قبولی دا خدیر دے رغت مسئلہ دے دلتا آئین و قانون پاسداری نستا یعنی اب تارویں ترمیم بعد سے دے آئین کے اغا واق و اختیار چھ صوبو تا دے ورکڑے دے وفاق وفاق اغا سے نچکڑے دے و مجیل اللہ روک کم از کم موس چھ دے آلا عدلیہ و قاضی سا ار واق و اختیار صوبو تا ملاف سوا دے اغید واپس چھ دے انٹرپریٹے کئی
دلتا ڈیرے کار پوہان پا دے باور دے چرات لوں کی وقت دا چیف جسٹس قاضی فاز اسا لپارا یو لوی چیلنج دے پا دے اترس کی دا پاکستان دا وکیلانو دا اتحادی دا بلوچستان دا سنگ مشر منیر کاکڑ ایڈوکیٹ وائی پا کار دے چی سپریم کورٹ ہر امیز دا اسلام آباد سرا سرا پا چلور وارو سبو کی دا کیسو اوریدن وکڑی او دا ڈول با دا خلگو ڈیر ستونزی ہواری سی
څلور پنځه کیسونه چې زما په نظر باندې قاضي فایزي صاحب په خپل دور کې چې د عین د سپرمیسي او د عین د بالیدو د پاره او د آزاد عدلیه د پاره چې کوم کردار ادا کولی شي کله تر ګردو غټ کیس دی چې مشرف چې دی سیټ وکار چې ټریبونل جو کمیشن جوړ شوی ټریبونل جوړ شوی هغه چې سزا کړي او بیا د لاهور های کورټ هغه سزا چې د معطل کړه هغه اپیل پینډینګ پروت دی باید د قاضي فایزي صاحب پر دا باندې د عین د سپرمیسي د پاره خپل دا کیس فکس کړي او باید دا فیصله کړي دویمه خبره درکوم چې فایز آباد رنه په والا باندې د کوم ججمنت سره غلې دی پاک کې کوم کردارونه او پراغه خلاف ریویو پروت دی باید د اپیکس دریمه دا وخت ترګو د مهمه مسله چې د کل الیکشن چې دی په نوې ورځ کې داین ضرورت دی په دا باندې پټیشن پروت دی دا ډیره مهمه مسله ده چې دا ډیسایډ کې
شغلی کاکړ زیاته کړه چې په اتم اگست په کوټه کې د ځانمرګ برت په اړه هم یو درخواست دا وخت په سپریم کورټ کې پروت دی په کوم کې غوښتنه سوي ده چې د یادې پیښې په اړه دی د کمیشن ریپورت د سپریم کورټ د پریکړې برخه جوړ کړل سي د دمونی ورده چې په کال 2014 کې د اگست په اتمه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برید شوی وو په کوم کې چې شپږ پنځوس وکیلان دوه خبریالانو او د دوو خبریالانو په ګډون د اویا څخه زیات کسان وزل شوي او یو شمیر نور زخمیان شوي وو که څه هم هغه وخت د سپریم کورټ د جج په توګه جسټس قاضي فایز عیسا په مشرتابه کې کمیشن خپل رپورټ جوړ کړی وو په کوم کې چې د بلوچستان د نامنۍ په اړه په حکومت استخباراتی او امنیتی ادارو نیوکی کړي وي خود قانون پوهانو په خبره چې د وو کلو د تیرېدو وروسته هم هغه رپورت د سپریم کورټ د پریکړې برخه نه دی ګرځېدلې ځکه چې دوی په وینا هغه وخت د پاکستان د کورنۍ چارو په خوانی وفاقي وزیر چودري نثار د کمیشن پر یاد رپورت اعتراضونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
تس مشال ریڈیو تو وگی په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان خوندیتوب کمیشن چارواکي وایي چې حکومت لا تر لسو کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 میلادي کال د قواعدو منظوري ورکړې او ویلي دي چې ډیر ضربه د صوبې په وو ډیویژنونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي بلخوا د ماشومانو حقوقو مبارزانو د حکومت دا اقدام ستایلې خو ویلي چې حکومت شاوخوا دوه کاله وړاندې هم په بنو پېښور کې د بیا بحالۍ مرکزونه جوړ کړي وو خو هغه لا هم نه ده پوره کړې دوی کړی چې د قانون له مخې باید لا تر لسو کلونو څخه کم عمر ماشومان په جیلونو کې ونه ساتل شي او په بیلابیلو مقدمو کې د تورونو د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکزونه د مرکزونو ډیر اړتیا ده نو حکومت دې ورته پام وکړي تفصیل انیس اجمل نه وو
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت ډیر زر په صوبه کې د ډیویژنونو په کچا په جیلونو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکزونو یا د ریهابلیټیشن سنټرو جوړولو ویلي دي نوموړي د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت لا تر لسو کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکولو سره ویلي چې تر دې قانون لاندې به د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي
اټس ګډ پرشر ګورنمنت چې کوم د خپل کمټمنټ دا وو ټیک شو او مطلب دا کمټمنټ اوسه شي ریهابلیټیشن سنټرز چې کوم دی نو هغه به سیون ډیویژن هډ کوارټرز کې جوړي فی الحال چې کوم دی نو جوبینایل سیکشنز دی تمام
اجاز محمد خان وای چې د خیبر پختونخوا په جیلونو کې دا مهال له 300 واخلي تر 350 پورې ماشومان بند دي. دا چې د ریهیبلیټیشن یا د بیا بحالی او د ابزرویشن یا د څارنې مرکزونو کار سوي. په دې اړه په ملکنډ کې د ماشومانو لپاره په جوړ عدالت کې وکیل سنگین شاه وایي چې د بیا بحالی په مرکز کې د ماشومانو لپاره طبي او نفسیاتي ډاکټران موجود وي او د دې ترڅنګ د هغې خوړو او د اوسېدو حالاتو ته کتنه کیږي. هغه د څارنې د مرکز په اړه بیا وویل چې په دې مرکز کې زیاتره هغه ماشومان وي چې مجرمه نه وي ګرځول شوي او له هغې د لوی عمر کسانو پسیر پختنی گربیشنی نه کیږي او نه هم ورسره د لویو پسیر چلند کیږي.
امپورټنس یې ډیر زیات د ریبیلیټیشن سنټر خو دی دی خو د دین مخ کې جنینو ابزرویشن هومز پر جوینل چې کوم افندرز دی هغه لپاره ډیر زیات ضروری ځکه چې اکټ وی چې دا سپیشلی دین کی ډیورینګ انویسټیګیشن کنه اوس یو جوینل یو ماشوم چې بیلو 18 دی دا هغه لپاره بیا سپیشل ټریټمنټ ابزرویشن هومز سپیشل میکانیزم پرووایډ کوي د جوینل افندر د انټروګیشن انویسټیګیشن لپاره. بل دا کسټډی چې دا نو هغه کسټډی هم منه دا خو که سپوز دا چې اوفینس یې جاي کې کسټډی ضروری ده نو هغه هم د ابزرویشن هوم باندې تاڼې نه بیلی تاڼې کې بني بیا ابزرویشن هوم یوازې استابلیش کول نه دی هغه کې هغه هایجین او انوایرنمنت او پکی او بجلی او بیا دا ماشوم چې دی نو دغه دغه په کار دی چوکیداری په کار دی.
سنگین شاه دا هم ویل چې د صوبې په جیلونو کې زیاتره هغه ماشومان بند دي چې په د نشئی موادو د کاروبار کوونکو سره د کار کولو غلا او د جنسي تیریو تورونه پورې شوې دي. خو په دې کې بیا ځینې داسې ماشومان هم دي چې د مرګ کولو په مقدمو کې بند دي. هغه زیاته کړه چې د ډیویژن په کچا د بیا بحالی مرکزونو جوړېدو وروسته به بندي ماشومان د نورو ښارونو د جیلونو پر ځای په خپل ډیویژن کې د هغو مرکزونو ته لیږدول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقونو لپاره کارکوونکي د تیرې سمودې راهیسې له حکومت دا غوښتنه کوي چې باید په ار ډیویژن یا سله کې د په جیلونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالې مرکزونه جوړ کړل شي چې پکې هغې تعلیم او روزنه ترلاسه کول شي او دا شان په راتلونکي کې بیا په یو جرم تورن نه شي. خو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر بیا وایي چې حکومت شاوخوا دوه کاله وړاندې په بنو او پېښور کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالی مرکزونو جوړولو شمنه کړې وه خو هغه هم لا تر اوسه نه ده پوره کړې.
قانون دا وایي 2018 جوینال جسټس سیستم اکټ دا وایي چې ماشوم به جیل ته بالکل نه ځي که هغه کنوکټډ دی او که هغه انډر ټرایل دی دی به ځي ریهیبلیټیشن سینټر ته. بیا انفارچونیټلی زموږ په ملک کې هم او زموږ په صوبه کې هم تر دې دمه یو جوینال ریهیبلیټیشن سینټر بالکل شکل گی کم چی قانون کرے دا نو دا دی رولز پر اڑا کے با دا آگے حقوق عملی کول انشور کی گی منگ دانش ویلی حکومتوں کے دعوے کی گی وادیم کی گی واغے بانے عمل نہ کی گی او قانون دا وہی رولز دا وہی ایک معشوم انڈر ٹرائل دے او کرے کنویکٹڈ دے نو دی به په جیل کې نه چولی کېږي دا د ته د رایټس وایلیشن دی دی به په ریهیبلیټیشن سنټر کې چولی کېږي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې په بنو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالی مرکز ودانی جوړه شوې خو له حکومت سره د وسایلو کمی له وجې دې مرکز لا کار نه دی پیل کړی. د نوموړي په خبره د خیبر پختونخوا حکومت په اگست میاشت کې د جوینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړې وه چې دا شان په بیلابیلو مقدمو کې د تورنو ماشومانو لپاره د 2013 کال قانون په مکمله توګه عملي شي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
دا تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې 12:30 بجې کې دن کې دی د 12:30 بجو د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل لاورو.
د شمالی وزیرستان په میرام شاه کې پرون په هدفي برید کې پولیس چارواکي فرمان خان وشل شوې دي. د شمالی وزیرستان د پولیسو مشر روخان سیب خان پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې پولیس کانسټیبل فرمان خان د ډیوټي پر مهال وشل شو او د میرام شاه په پولیس لائن کې جنازه وشوه. نوموړي زیاته کړې چې د برید پلټنې یې پیل کړې دي. د پیښې سیمواري لچا نه ده منلې. د کراچی پولیس وای چې د سپتمبر له 9 څخه تر 10 پورې په خار کې شاوخوا شپږ سوه کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي. د کراچی د پولیسو ویان سهیل جوکیو د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې دا کډوال یې د حکومت لخوا د هدایاتو ترلاسه کېدو وروسته نیولې دي. خو په کراچی کیمپ کې یو افغان کډوال محمد اسماعیل پر مشال ریډیو ته وویل چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او زوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت په جیلونو کې له 13 کلونو څخه کم عمره بندي ماشومان لپاره د بیا بحالې مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منظوري ورکړې ویلي دي چې ډېر سر به د صوبې په وو ډیویژنونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالې مرکزونه جوړ کړي. د عوامي مسلم لیگ مشر او د تحریک انصاف ګوند اتحادی شیخ رشید پر اول پنډه کې نیول شوی دی. د پاکستان ډانو جیو نیوز روزپانو ویلي چې دا خبره د شیخ رشید وکیل سردار عبدالرزاق کړې ده. بلخوا د شیخ رشید وراره شیخ راشد شفیق د سپتمبر په 10 په خپل ایکس پاڼه په یوې ویډیو کې ویلي چې د اتوار په ماښام پولیسو شیخ رشید له خپل کوره گرفتاره کړ او نامعلومه ځای ته وړې دي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې وفاقي حکومت د سپتمبر په 10 د کردستان لپاره د مختص شو مالی پنګو په زیاتولو سلا شوې ده. دا پریکړه لاغ وروسته وشوه چې د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې په زرګونه خلک د کردستان د درم لوی ښار دوکلارو کوڅو ته د ولسي خدماتو په برخه کې د تنخواګانو نه ملاوېدو پر ضد راووتل. دوی د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو تور په بغداد کې په وفاقي حکومت پورې کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د انیسا اجمل لاورېدو. اوس پام د خبرونې پر لور تاسو راګرځوم. د بخښنې نړیوال تنظیم وایي د زرګونو افغان جنو راتلونکي او هیلې له خطر سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل دا خبره د اتوار په ورځ په ټولنیزو رسنیو ایکس کړې او ټینګار یې کړی چې له طالبانو باید په دې اړه پوښتنه وشي. اخوا تمه ده د ملګرو ملتونو په 78مه عمومي غونډه کې چې د ګل په ورځ پیلېږي د افغان جنو پر حقونو وضعیت هم بحث کیږي. سفیر الله ستانکزی او د نور تفصیل سره.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان جنو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې 2 کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان جنو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د نجونو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیکه آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف یې تعلیم ته د افغان جنو د پریښودو او د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کول دي. د بشري حقونو دغه ملاتړ یې د ملګرو ملتونو د 78مې عمومي اسامبلې په درشل کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ وویل په عمومي اسامبلې کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وشي.
The question of the rights of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یو له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز د 2023 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
د مشال راډیو په خبري غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
پس مشال ریډیو ته وګي هم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استادې روزا اتمبویووا د مازوری یا معلولیت لرونکو وګړو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر مازوران له ناوړه اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په دې دوه کلونو کې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر نږدې 2.5 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. نور تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د بادغیس یو اوسیدونکی چې سترګې نه ویني شکایت لري چې د طالبانو حکومت د معلولینو او معیوبینو د معاشونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
تنخواه یو شی رانه کوي، وعده کړې وه، یعنې دا ټول خلکو ته ورکول شوې، مرستې وشوې، معیوب به دغسې خبرې لاندې دا ولدا کوي، د خدای په لاس یې لاره وکړي. دا خو موږ هم دغونې کور ځای هر څه لرو، موږ هم غریبانان یو.
د بادغیس دا اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي آن د جمهوریت په وخت هم دوی ته تنخواه سمه نه ورکول کېده او د طالبانو په راتګ سره یې په دوو کلونو کې څه نه دي ترلاسه کړي. ځینې نور معلولین بیا شکایت کوي چې د طالبانو چارواکي له معلولینو او معیوبینو سره دوه ګونی چلند کوي. د هلمند یو معلول اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
حکومت معیوبینو په ملکیانو کې نشته کړي، دغه مطلق روپۍ نه ورکوي. هغه کونډیان چې دي هغه خو هم نشته کړي، په ملکیانو نشته کړي دي، یا کارتون وربند کړي، وختي چې کارتونه درلودل. او د طالبانو کونډي اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل یو لک شزر افغانۍ ورکوي کېږي. شاید نه پرېږدي د طالب معیوب هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي. د مور د مایرې چمنه شروع دي. نو ما د لوړ مشرانو مکمات ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دي نه کوي. ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د معاشونو د ورکړې ستونزه کومه نوې خبره نه ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا ستونزه لا پسې زیاته شوې او د دغو کسانو لوی شمیر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامي معلول میاشتنی معاش 5000 افغانۍ ټاکل شوی. د معاشونه په اړه شپږو میاشتو یا کال کې ورکول کیږي، خو په افغانستان کې یو زیات شمیر معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما پرون په ایکس ټولنیز شبکې کې اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي روزا اوتنبایو په افغانستان کې معلولیت لرونکو وګړو ته د لاسرسي سازمان له غړیو سره لیدلی. هغې په دې لیدنه کې د لسیزو جګړو د پاتې معلولینو د حقونو په لوړېدو او ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. روزا اوتنبایوا له یو شمېر معلولو افغانانو سره هم له نږدې خبرې کړي دي. یوناما لیکلي اټکل کېږي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر شاوخوا 2.5 میلیونه تنه وي. د طالبانو ویاندویانو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه چې ولې د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو په ورکړه کې ځنډ راغلی ځواب ورنه کړ، خو څه موده وړاندې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر عبدالحکی مقانی ملت ته د حکومت حساب ورکونې په نوم پروګرام کې ویلي دغه وزارت د معلولینو د ژوند د ښه کولو لپاره له هغوی سره میاشتنۍ نغدي مرستې کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې بشري ناورین به په دغه هېواد کې د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
اس مشال لیډیو ته غوږی خبری غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما د تورخم د پولی پاړه باندې یو راپور تستا سو پام راګرځو. د تورخم پر پولا د مالوړونکو گاډو ډرایورانو زینو کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د سپتمبر پر 18 مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان اړخته د مالونو د سکین کولو ماشين چې سکینر ورته وای خراب پروت دی. د تورخم لار د 9 ورځو تر بندیدو وروسته د جمعې پر ورځ بیرته پرانستل شوې. ډرایورانو زیاته کړې چې پر مالونو بار د دوی گاډي په تورخم ایثار او لوجې د دوی له مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د مونږ همکار فرهاد شینواری راکړي.
یو افغان ډرور باز محمد مشال ریډیو ته وایي چې ډېرې ورځې پس پاکستان ته واوړېدل، خو دلته اوس د مال په سکین کولو، کانټا یا وزن کتو او ګیټ پاس جوړولو باندې وخت لګي او دوی مخکې پېښور لوري ته حرکت نشي کړای.
د خورا پورې وتر دي خوشرالو سکین خراب دی، بل کانټا هم دغه ځنه راوړو، دلته کانټې لار بند او په کانټا کې تقریبا یو ګڼټه تیر کړل، سکین هم خراب دی، ګیټ پاس هم نه دی شوی، ډېر زیات مشکلات یې نه قرار. لاړ پیاز نو اوبر اوانی دی خو هم ډیر تکلیف شروع ولاړ په قطارونو کې د شوی چې نه د اوبو دارا کونه دی او شدار کال تم ډیر پازار شو گاډو لاندې پراته تا خوای کې دی خو دوړه خلک هم ډیر سخه خراب کړ تو جارن کا پله دی کې دی پله دی
د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اتحادیه یو مشر مجيب شنواری ویل چې دوی د سکینر د خرابې په لړ کې د رصد او تعمیرات ادارې نېشنل لوجستیک سل او کسٹم چارواکو سره لیدلی او دوی ته باور ورکړی ضربې فعال کړی
چې کوم د سکینر خبرانو پاغه باندې نن موږ دوه درې ځل د ان ال سي چې کوم زموږ خلک ناستو هغه سره خبرې وشوې نو دا غو وینا دا و چې موږ الریډي په دې باندې پروسس شروع دی چې کوم آنلاین طریقه کار دی یا کوم انسٹالمنٹ دی یا کوم ځای کې میسنگ دی هغه هم پروسس شروع کړی دی او دین علاوه د سکینر چې په کوم ځای ودرېدل دی ځنه دوی د سایټ کې دوی کومه کانټه ده او کوم سکینر دی هغه ته شفټ کوي څلور پنځه ورځې کې به موږ دا ټول عمل پوره شي او د امپورټ سکینر چې کومه مسله ده چې دا به تقریبا موږ حل کوو
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي محمد حماد د سپتمبر په 12 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی په ارزي توګه د ایکسپورت یا برامداتو سکینر د امپورت یا درامداتو په ټرمینل کې څو ساتونو لپاره لګولې وو او تازه شیانو لکه سبزی او میوه ګاډي پر کلیر کړي او په خبرته روان کړي دوی لیکلي د امپورت په سکینر کې نیکی خرابی راغلی او په جوړېدو به څورځي ولګي تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه هغه محل وتړل شو چې کله افغان طالبان خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو لدی کار منه کړل نو د سره بیا دوه طرفه نخته وشو او یو بل ته مرګ جوړبله واړوله د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د نخته نه پاس پاکستان اړخته دوی په تورخم کې سکینرې کانټې د اف بی آر یا محصولاتو سیستم او نورې مشینرۍ لخپلو ځایونو نه خوندي ځایونو ته منتقل کړي وي چې دوه طرفه جګړه کې ورته زیان ونه رسي خو بیا د سپتمبر په 15 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې او د دغه نظام په بیا بحالولو کار روان دی فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هېروئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ او ورزو د خبرونې بل راپور دا په پاکستان کې سوداګرو ویلي چې د پېټرول او ډیزل په بایو کې د پام وړ زیاتوالی به په هیواد کې ګرانی لا نور زیاته کړي دوی زیاته کړي چې د دې حالاتو په ترڅ کې به د سوداګرۍ لپاره د لوړ لګښت یا خرچو له امله صنعتونو ته هم لوی ستونزې جوړې شي د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي چې باید حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې د پېټرول او ډیزل نرخونو سیوا کېدو له وجې د نورو توکو نرخونه زیات نشي او د ټیکس راغونډولو نظام دې هم سم کړي نور حال شبیر احمد جان راکړي
فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس یا د پاکستان د سوداګرو مرکزی اتحادیه په نگران مرکزی حکومت سخت ټکونه کړی دي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے نرخ 1300 روز راسي په خکېدو روان دي خو بیا هم دوی د پېټرول او ډیزل په نرخونو کې ډیر غټ زیاتوالی اعلان کړی دي کم چې نه یوازې عام ولس او د دوی د اخیستلو توان ډیر اغیزمن کړي بلکې صنعتکار او کارخانه دار یې هم بد اغیزمن کړي دي خیبر پښتونخوا کې د صنعتکارو د اتحادیه یو مشر محمد اسحاق خان د سپتمبر
حیدرآباد انڈسٹری اسٹیٹ کی تقریباً 200 نمبر کارخانے آلریڈی بند شوے اور مخکم داخکاری چھ چونکہ دا بجلی کاسٹ ہم زیادہ چھ او دینا پس با بجلی با دی نورم اندازہ دا دا زیادہ ہی گیس ہم دی زیادہ ہی آگا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پا آگا کی زیادہ ہی گی دوے ما خبر دا دا چھ کم زمونگا لوکل آگا دے آگا ٹرانسپورٹیشن دلتا نے چھ کم بیا نور پنجاب تا سندھ کراچی تا مالو نزی پا آگا با افیکٹ رازی اساس پا فوڈ پروڈکٹس برازی په ډیلی هغه باندې راځي لوکل چکم ترانسپورټ یوز کیږي نو هر یو شی بس تاسو ګرانیږي کاغه اشیاء خوردونوشتي کا سامان دی کا هر یو شی دی
دا چول په پاکستان کې د تیلو ګرانې دو سره سمدستي هر یو سیز ګران شي نو قائد اعظم اسلام آباد په هنتون کې د معاشیات استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي دلته زیاتره بجلی په تیلو پیدا کیږي نو چې تیل ګران شي بجلی هم ګران شي او بیا د بجلی سره هر روزګار تړلی دی نو ځکه د دې اثر ډیر زیات وي
یو ریزن دی چې پاکستان کې مونږه های شیر چې دی زمونږه د بجلی د پیدا کېدو مو په فرنس آیل باندې جوړو یعنی نور دنیا کې چې کم دی بجلی چې کم جوړیږي هغه یا د نیوکلیر نه جوړیږي یا د اوبو نه جوړیږي نو دی وجه چې کله د پټرول پرایس مونږ ته سیوا کی نو هغه ډایرکټ زمون سره د بجلی قیمت چې دی نو هغه مخې خيږي خو چې اوسو کوم بجلی یوز کوي نو هغه لپاره کاست اف پروډکشن سیوا شي او دا ری سره په مهنګای باندې ډایرکټ اثر فیوزي دا زمونږ د لپاره د ټول نه اسانه طریقه ده د ګورنمنت لپاره چې بس سیمپل قیمت ټیکس سیوا کړه مونږ د ټیکس ریوی نه ټارګټ چې یاد نور ځګون نه پوره کیږي نو دا زمون سره یو شارټکټ طریقه ده چې بس په عوام باندې بوج ورواچو او د ایم ایف کنډیشن چې دا پوره کا
نو موږ جاته وی چې معیشت ښه کول لپاره باید د عام اولس تخصصل توان ښه کړل شي او هغه داسې ممکن ده چې دوی ته اسانتیا ورکړل شي
په کار دي چې را مونږ یو عام کنزیومر چې دی یو انډیویډوال چې دی هغه ته میکسیمم ریلیف ورکو په زیات دا وو پرچیزینګ پاور به امپروو شي پرچیزینګ پاور امپروو شي هغه به نور زیات اکنامیک اکټیویټیز کې چې هغه بینوالي او د ګروت لپاره په کار دي چې را یو کنزیومر پرچیزینګ پاور چې هغه خي
دا په مړل چې پاکستان نگران حکومت د سپتمبر په 15مه د پېټرول نرخ سباندې شپږ روپے او د ډیزل نرخ سباندې 10 روپے لیټر سیوا کړي حکومت دریز لري چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه سیوا کېدو لوجي او د ډالر په مقابله کې د روپے کم نرخ لوجي دوی نرخونه سیوا کړي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ یو لیدونکو په پاکستان کې د پېټرول په قیمتونو کې د زیاتوالي سره سم په کوټ او د بلوچستان په نورو برخو کې د ایراني پېټرول بای هم ډېر شوی د ایراني پېټرول پلورونکو وایي چې ایران څخه تر کوټې چې کوم پېټرول راځي په لار کې د هغې خرچې زیاتې دي بل خو د کوټې خاریانو د ایراني پېټرول د بای د کمولو غوښتنه کړې خو د پاکستاني پېټرول د پمپونو خاوندان بیا د حکومت څخه د ایراني پېټرول په بشپړه توګه د بندولو غوښتنه لري پاره بغور شو نو نو په دې اړه نور حال د کوټې زمونګه همکار یو تندک
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ستمبر په 14 نیټه د ډیزل او پټرول په بایو کې یو ځل بیا زیاتوالی شوی دی چې لامل د پټرول یو لیټر 301 روپی او 80 پیسو ته د ډول ډیزل 309 روپی ته رسیدلی دی کوم چې د زیاتره عادي خلکو په خبره اوس د دوی تر واسطه لیدي چې لامل ډېر خلک په کاچا کراغلی ایرانی پټرول وکارونې ته اړ دي لیکن دو دوی په خبره چې کله هم پاکستانی پټرول ګران سي نو ورسره سم د ایرانی پټرول به هم لوړ سي
کوم ایرانی پټرول ایرانی چې دی هغه ریټ معلوم نه دی نن ریټ کا 55 سي سبا 25 سي بل سبا سي بل 55 سي یاد ویر په کم یاد ویر په بالا دا رنګ حساب را سي هر سړي چې خپل د مرزي ریټ لګي و سي په بالا دا غل پټرول راځي په 265 باندې یا غي ورکی په 270 بالا ولنم په 265 فرضی هغه ورکی په 275 بل دا د اوس سړي گیج معلوم نه ده دا خدای شهر نه پرسن بشتنی ولا سړی ستنه بلته وي وې سړی بشتنه غلا ولي کوي ولا نه کوي دا ول نه جازه کوي
پټرول خو دا وجه ګرانی جی اوس پر بارډر نه راوړي الته جلا پیسيخه بیا چې مثال بارډر سره شهر تر رسیدي ارڅو چک پوسټ چې ولا هغه خلک جلا پیسيخه دلته چراور رسیدي دکان ته بیا تقریبا کرایي او خرچي فرضی دغه بعد بیا سې چو 2000 پیخه د جمرہ جمرہ فرض کله کله بیا دې سې مور سایکل گاڑی شی و دریجه ودی اچره درې دې اچره پنځه دې اچره مثال هغه کې په دې وجه د پټرولو نگرانسي
په دې اړه زیاتره تجار وای چې د دې یو لوی هله د ایران د بارډر څخه به تر کوچ پوری ډېرې چک پوسټونه دي چیرې چې د تجارو په خبره د ایرانی پټرولو د راوندونکو څخه په لوی کچه پیسې اخستل کیږي په دې اړه مشکله په کوټ کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې د مرستيال مشر ایوب میرانی څخه وپشتل نو هغه مشال ډېر ته وویل چې پریا دو چک پوسټو د تیلو د کاروباریانو څخه په لویه کچه پیسې اخستل کیږي، ځکه چې دا په ناقانونه توګه و پاکستان ته راځي.
تقریبا دا هغه ځای تر کوټه پورې کم سے کم 14-15 چک پوسټ، هر چک پوسټ څوک لس زره اخلي، څوک 15 زره اخلي، څوک 10 زره اخلي، د سختي یا د کنټرول له حساب څخه دی. یو بل بیا پر بارډرز باندې چې کوم ایف سي ودی ته د الزام باد ګاډیانې ورته وایي چې څلور ټنه مال کې راځي، کله زموږ تیر پخوانی اډاکسن پیک اپان د دې باقاعده ټوکن سیستم دی. هغه ټوکن سیستم چې دی بیا هغه باندې دا پر لاین باندې راځي، یعنی نن زما ګاډي نن ټوکن ملاو سو بیا لس ورځې بعد شل ورځې بعد بیا د دې ټوکن ملاویږي. یو بل بیا د دې ګاډیانو چې دا کوم مومنټ دی پر دې باندې خرچه د خلکو ډېره راځي. ایران حکومت چې دی د خپل بارډر سره چې کوم د دې کاشتکاران دي یا د بارډر خلک دي هغه ته سبسډي ورکوي، دا هغه د سبسډي تیل دي.
د نوموړي په خبره کې د پېټرول سره سره د ایران څخه د اړتیا و نور شانو و راوړو ته قانوني بڑن ورکول سي، نو د دې څخه به د پاکستان و خزانه ته لوی مالی ګټه ورسیږي. او بل پلو ته په کوټه کې د پاکستان د پېټرولو د پمپو زیاتره خواندان هم وایي چې یو خو د ګرانۍ له امله د دوی پر پمپو اوس د پېټرولو او ډیزلو خرڅلاو ډیر کم شوی دی. بل دا چې د ایراني پېټرولو په آزاده او ناقانونه توګه د خرڅلاو له امله هم د دوی و کاروبار ته زیان رسیدلی دی. په دې اړه به غوښتو په کوټه کې د پېټرولو د پمپو د خواندانو د اتحادیې و مرستیال مشر سید امردین آغا ته.
پیٹرول چې ګران شي اول خو دا د پمپور ته نقصان دي، سرمایه ډېره لګېږي. مثال کې 50 لکه به د پخوان 10 زر راتلو، هغه شو 50 لکه پکې اوس ګاډۍ. بل سرکار ته دا میکبو پلونه چې دي دوی دا زړه پیټرول په مټ کې دا بجټ د کال د پیسې بس سرکار چې دا پیټرول پمپور ډېرې پیسې پاتې. بیا کلول ډېر کاروبار دا ایراني پمپو خانور خرابه کړې ده. د پمپو سیل بالکل نه ہونے کې برابر دی. بیا په ار رېړۍ کې په ار ګډۍ کې یعنی ار تاوان ار پیډې ته ګوره تکې دی وای چې څنګه غریبان به روزګار کیږي. دا خدای راخسته کوور بل شو اڅه دی وسو فار غلې فار دې د ملک شو تاوا دې د پټرول په پوهه سبا شو تاوا دې او بیا ګره دوه نمبر کیمیکل خرڅې نه فرنه دی.
ته نو موږ په خبره په کار دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د ایران څخه په قانوني توګه د تیلو د راغشتلو لړۍ پیل کړي چې لاملای به په ټوله ملک کې د تیلو بای راټیټ شي. په دې ترڅ کې د کوټ کمشنر امزه شفقات و مشالېډو ته ویل دي چې په لومړني پړاو کې به دوی د بلوچستان د لارې وسند او پنجاب ته د ایراني پېټرولو کاچاګ بند کړي او په بلوچستان کې به هم اوس پر هر ځای د پېټرولو خرڅلاو بند کړي او کچو کې خرڅوي نو هغه به ټول حفاظتي ګامونه په پام کې نیسي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د یوې شمیرې له مخې په بلوچستان کې د ایراني پېټرولو د کاروبار سره شاوخوا د 15 لک څخه د زیاتو خلګو روزګار تړلې دي. د خبره هم د یادونه وړ ده چې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د پاکستان وزیر اعظم انوار الله کاکړ په دې ورستوي کې د کسټم سره سره و نورو حکومتي ادارو ته امر کړی دی چې د ایراني پېټرول سره سره د بورې یا چینی د کاچاګ د مخنیوي په خاطر دي ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته غوږی او تاسو په هم یو بل راپور تر اګرزوم روخ د افغانستان خوست ښار ته. په خوست ښار کې د 450 میلیونو افغانیو په لګښت یو شمیر لارو کوڅو د پخولو او ځینو لختیو د اساسي جوړولو کارونه پیل شول. په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي په دې ورستو کې خوست ښار لپاره 112 میلیونه افغانۍ پرمختیایي بودیجه منظوره شوې چې د دې پروژو په تعقیب به ځینې نور کارونه هم پیل شي. بل لوري ته د خوست ښاریان وایي د نوو سړکونو، لختیو او پیاده روونو په جوړېدو سره ښار کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپیریالي ککړتیا له منځه ځي او ښار ورسره خکولای کیږي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور.
د خوست ښار د اولی، دویمې او درېیمې ناحیې په سیمو کې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د سړکونو د پخولو او لختیو د اساسي جوړولو په دریو پروژو کار پیل شو. د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي د روان مریض کال لپاره خاروالۍ ته 112 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړل شوې، چې په اول ګام کې د 450 میلیون افغانۍ په لګښت ورباندې اړینې او بنسټیزې پروژې پیلېږي. خوست خاروال الحاج بسم الله بلال مشال راوړي ته وویل
درې پروژې دغه دي چې خپل 450 میلیونه په دې باندې لګښت اچي، چې دې کې به په اساسي ډول سره لښتې او سړکونه جوړېږي. په انشاءالله کم وخت کې به هغه پروژې چې هغه تدارکاتي مرحلو کې دي هغه به انشاءالله سرته رسېږي.
په خوست ښار کې د نویو پرمختیایي پروژو په پیلېدو ښاریان، کاروباریان او سوداګر هم خوشحالي څرګندوي او غواړي چې مسؤولې ادارې باید د ښار صفایي، اساسي سړکونو، لښتیو او نورو رغنیزو برخو کې خپلې هڅې ونه سپموي.
نوم مې عبدالله ده. باید سړکونه هم په معیاري ډول جوړ شي، تر کولې باید پوره وي، دوهم ځل داسې نه وي چې دا بیا رغونې ته اړتیا ولري. سړکونه لختي ډیر ضرور دي، باید یو لاس او شل متره کې دې ته باید صندوق ولګېږي تر څو د خزالې او چټلۍ سامان مغې ته ویروچول شي. داسې نه وي چې دغه بیا لختي ته ویرسي، لختی ډاک وي.
د خوست خاریان وایي د سړکونو، لختیو او پیاده روانو په جوړېدو سره ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپریالي ککړتیا له منځه ځي او ښار ورسره ښکلا پیدا کوي.
تیمونم ولی رحمان د اسماعیل خیل ولسوالۍ ما دا خو ډیر ضروره خبره ده. پوه شي د سره مریضۍ ورکېږي، د سره خورش کمیږي، ودردل دا باید جوړ شي، په ښه ډول جوړ شي، مواد ښه صحیح بیر بچولای شي. مات نه میږ دا غوښتنه ده چې باید دغه وایي کسي چې دا مواد صحیح دي که نه دي صحیح.
بلوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي دوی لپاره د پروژو کیفیت لومړیتوب لري او له ټولو پروژو په منظم ډول څارنه کیږي. د وري مرستیال محبوب شاه قانت وویل
هیڅکله داسې نه دي شوي چې په یوه پروژه کې دا چا شخصي جیب په نظر کې نیولی وي، بلکې ټول ملت او خاصتا دغه پروژه چې سرته رسیږي په هغه کې د هر ملګری دا فکر وي چې دلته باید به کیفیته کار وشي.
بیا د وانی ورده خوست ښار چې په پخوانی نقشه په کم ځای کې جوړ شوی، د نفوسو او دشته موټرو د ګڼګونې په پرتله کوچنی دی. خود امنیتی اندېښنو له کبله د ځینو مخکینیو بندو کوڅو څخه د موانعو لرې کول، په ځینو سړکونو د لویو څراغونو نصبول او د یو شمېر نویو سړکونو اساسي رغونې سره په خوست ښار کې څناڅه ګڼه ګوڼه کنټرول شوي او د پخوا په شان د اوږده وخت لپاره خوست ښار ته د موټرو داخلېدل ډیر وخت او زیات انتظار نه غواړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د دې خبرې غړې روستي راپور تاسو په امره ګرځوم. یو شمیر خزینه ورزشکاران آسیایي لوبو ته د طالبانو حکومت لخوا د خزینه ورزشکارانو د نه لیږلو پریکړه د ورزشي ټولنې په تیره بیا د ښځو لپاره یو نه جبرانیدونکی گزار بولی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکي آسیایي لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران یې له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پریکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخې ښځینه ورزشکارې ارزو محمدی ازادۍ رادیو ته وویل
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو منع کول به په سپورت ټولنه کې د ښځو د شاتګ لامل شي. که موږ کلونه هم هڅې وکړو نه شو کولی جبران یې کړو. موږ هیله لرو چې د طالبانو حکومت به زموږ د ښځو غږ واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنون و اجازه ورود به این مسابقات را بدهد.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغاني ورزشکارې زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل
خوام که حیث یک ورزشکار زن من حیث یک دختر خانم
زده یوی خزینه ورزشکاری پتوگه ده یوی انجلی پتوگه ترست کام چه ولی خزی پاسی سیالی و که گردو نشی کولی ده سپورت فاید اگر که میرمونو پوره حسا وکره چه ده نریوال و لوبو که فرزنگری توگه سیای لوبو که برخواخلی خواست اجازه نور کول پیگی ولی ده نه یوازی پا خزو او دو المپیک پر ملی کمیته بلکه پا نارینه ورزشکارانو هم منفی اغیز لدی
مرد ما حتی داشته باشه.
دیرا پرونو لمخی دیروان میاشتی پا پای که با پا ولسو بیلا بیلو لوبو که یو سلو دری درس افغان ناری نوردشکاران پا آسیایی لوبو که دیگردون لپارا چین تولار شی. و مغفتل پا آسیایی سیالیو که دی افغان مرمنو دی نگردون پا آره دی طالبانو دی حکومت تر کنترول لانده دی افغانستان دی اولمپیک دی ملی کمیته نظر هم واخلو. خود دی داری ویاند اتل مشوانی پا دی آره زمک پختن زواب نکره. خوتر دی وړاندې د کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویټرز د راپور په غبرګون کې آزادۍ رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلي وو د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2022 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډیرو فعالیتونو منع شوې دي.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.